السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه ماخمنۍ خبری مجلې ته خره خلاصویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. اټکل کېږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبې تر ورځې درنه واوره ووري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان یې اداره د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی په بخښنې سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتونو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونو او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې د درنو واورو او اورښتونو له امله لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان دي. دا شمیرې د طالبانو حکومتي چارواکو پرون ورکړې دي او تر دې دمه د تازه ارقامو په اړه باندې نور معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د شل کلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ټرمپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادونو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برتانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلی ټرمپ پرون په افغانستان کې د برتانیا رول وستای او ویې ویل په افغانستان کې د بریتانیا 1450 سرتیري ووژل شول او ډیر نورې سخت ټپیان شول. د بریتانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار سټارمر په دې اړه له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیر دی کارلو او ورسره پلاوي د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل د پراخوالي او نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پاڼه دا خبره ورکړې او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد د مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتو په مشرۍ د بشري مرستو په چاره کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړي. میرمن دی کارلو چې پرون کابل ته رسېدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلي وو. او په متحده ایالاتونو کې واورو او سختو توپانونو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتنې کنسل شوي. د توپان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان شوی. په لویزیانیا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,30,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارنګه د شنبې په ورځ د دې ژمني توپان په درشل کې له 4,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کنسل شوې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. د افغانستان شمال او مرکزی ولایتونو کې له څو ورځو درنې واورې شوې دي، خو اوس تازه د طالبان حکومت د پیښو د مبارزې ادارې ویلي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم درنې واورې وشي. په افغانستان کې لږ تر لږه 16 کسان په وروستیو ورځو کې د واورو او بارانو له امله مړه شوي دي. نور مسایل هم لرو. د نجونو د زده کړو په ارتباط به هم تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډیرو سیمو کې درنې واورې وشي. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه په یو خبرتیا کې دغه شان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګژوبله اوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې لاله وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداری ورکړې چې د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېری سیمو کې درنې واورې ووري. دغه ادارې په خپله ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24 ناوخته یې خپره کړې ویلي د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه اورښتونو ډېره برخه به د اټکل شوې مودې په پایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسېدونکي د احتمالي خطرونو درنې واورې او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوي چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوې چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې له لوري خپرې شوې خبرتیا سره مل نقشه کې ښودل شوې چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واورې او بارانونه اوري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د اورښتونو کچا متوسطه ښودل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي لاله وړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بېوزلۍ له امله نشي کولی د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو اوسېدونکي فریدالله ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې سختې واورې شوې چې له امله یې د یخنۍ سخته څپه پیل شوې.
واوره بېشکه چې د الهي رحمت د خو هغه چا لپاره چې هغوی معیاري کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد یې جوړ ده، ځان ته بخاریګانې لګولې، برق سیستم ورته فعال ده. زموږ غوندې خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، پولوسوالیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې یو اوسېدونکي میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوی وایي لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سختې واورې ماشومان ناروغان کړي دي. نوموړي وویل که څه هم ژمنه ورسره شوې وه چې ګورونه بورده جوړیږي، خو په خبره یې په سختې یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم دا پشم پشم راغورځېږي. داسې کړي وو دغه ماشومان وګوره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زموږ تورسری وګوره، شاوخوا د خوراک لپاره صحیح خاص څه نه لرو، دا ماشومان د یخنۍ نه سم لړزېږي، تورسری هم د یخنۍ نه سم لړزېږي. ولکه زموږ پوښتنه څوک کوي چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پوښتنې وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بېلابېل ولایتونه د سختو واورو او بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنورۍ 24 اعلان وکړو چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو له امله سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروي هم تلف شوي دي. د دغه واورو له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ډېری عمومي او فرعي لارې هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وایي د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بیکار او بې خوړو پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د سړی هوا له امله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولی. داسې مال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي، خو دوی ان ورته تشخواړه نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرله پسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې په بېوزلۍ سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسېدونکی 22 عبدالرحمن چې د خپلې 8 کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تېرو 4 راهیسې بیکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی 1 میشه که سرخه داریم، یکم هم سرده خلوق بیکاریم، الان هوا سرده چند نزدیک به خلوق کار نیه بیکاریم.
زو یو کل کیگی چی لسی کراچی لرم، خوز هوا سرده در بیکاریم، ما شومان او ناروغان هم لرو، څوک پور هم نه راکوي او ژر یې غواړي، هېڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما بله ورځ 500 افغانۍ کار وکړ، خو نن له سهار راهیسې بازار کې کار نشته او هېڅ پیسې مې نه دي ګټلې. همدلته کراچۍ سره ولاړ یم.
د وای دا کورنۍ د شپې ورځې په لوګه تیروي. د کابل ښار د دارلمان سیمې اوسېدونکی او د لاسي کراچۍ چلوونکی 19 عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په واورو کې په لاسي کراچۍ ورته کار کول سخت دي، خو دا چې د خپل شپه کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده، اړ دی چې کار ته راووزي.
بربري کراچۍ ورته وایي کنه خلکو سره مالونه کور ته وړم، بس سره په غاړه ناستې او که چاره تیوه نه هغو سره مالونه وړم، سره دی خو ځای خو غریبي ده، بس څنګه چل کړم. پلار مو وفات شوی دی، کورنۍ کاروبار هم نشته، خو جانوا خو یخ ادا، خو بس څنګه چل کې 50 روپے 100 روپے دا څه پیدا کوم ورځي هم چې ما هم زو بس کوته یو 15 شپه ډوډۍ ځان سره ویسو 100 روپے پاتې کیږي به نور سبزیان نشي شوال وځو کانو کې
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالۍ کې ورته کارموندنه خورا سخته ده، خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې واړو کې بارانو چې په کور کې اوسېږو کار ژوند بېخي سخت دی او څه نه پیدا کېږي خوري او نو چې څوک څه لري او نه ده بس یو چوبې چې لږ شي کار روزګار سره شته نه دي. باران ولېږي سره کور کې ناستې کور نشو دی، باران ولېږي کار نشته. نو ځکه سي تیمان دي نه سره ماشومان دي تیمان دي او نه کې رسېږي خوري روپۍ و روپۍ شي هم نه رسېږي. بشکلا سره مخامخ یو قرضونه وړي او بل نه قرضه لاو یو نه قرضه لاو بل قرضه لا اوس هم قرضدار یو دی او بل نه قرض اخلو او ښځه ماشومان دي ملای خوږېږي. کله اسپتال ته وړمه کله پله ش مشکل مې سخت زیات کوه ده چې
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روانه اونۍ درنې واورې وسوې چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24مه په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې دغه شان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وو چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړې چې له بېلابېلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبره دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د غنجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمېر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. له لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مه ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
تخوانسي نه زما د فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د خوانسي او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وایي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولې او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون له امله له ستونزو سره هم مخ دي. د کابل خار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل.
د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلاً نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
تنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړی، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یوه بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل،
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. که د یوې خوا د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپله یوه مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه شنبه د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د لوستو نجونو او ښځو پرته به د افغانستان راتلونکی له پرمختګ پاتې شي. یونما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسؤلیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتون د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچې صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومې شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلر ویش ساعت.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې درنې واورې شوې. سره له دې چې دغه واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندې کړې، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي او تر سلو نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یوه برخه تاسو ته خبرو.
ما مشورات دوادوالو ته دا ده چې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه جلګري اوسي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو نه جلګري اوسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. د حرارت درجه اتمن د 300 یا 300 درجو په شاوخوا کې کې ترمومیتر موجود دی کنه یې دوه هغه تور پچې سره خولاب کیونه کې ګرم احساس کې خوري او خولاب کیونه کې او هم یخ احساسونه کې. دومره خبردار ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څه وکړي؟ چیرته ځان کولی شي ډاکټر فلرسي؟ نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټیبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه ماشومانو ته دی یا ټوخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغوی ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر جدي نظر مېم دغه ډېر پټینګ وایم هېوادوالو ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، او که چېرته استعمالوي به داسې وخت استعمال کړي چې ټول ویښي د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظر همدا ده که چېرته تاوخانې لري نو تنه هماغه وخت کې د استعمال کړي چې دوی ویښي د ورځې لخوا د ګرمې کړي سي او کوټه د شپې لپاره هم ګرم وساتل شي، او یا په بخاریو کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دې وکړي چې پخلی باید ونه کړي ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه پکله کې د بخارۍ او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل د کوټې ته هغه رانه وځي دود یا بخار رانه نه وځي. او بل د ګاز د ډبې دي، د ګاز ډبونه د تل په سره د هېوادوالو په دغادي شکل باندې دې استفاده نه ترې کېږي، کېدای شي د باندې کېښودل شي یو ګاز یو بخاري نکه شکل لکه پیشرفه یې خدا کنی په غادي غاز دبو باندې باید کوټی ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کې لیو زینه بل زیته د فتن لار بند سي و اور درناسي موټر چلون کې او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي سه لري سخت اخني سره مخ مخ نسی.
اول خدا به تر داسې په یخ هوا کې د تګ راتک محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا په بس کې سره کینی دا ډېر خلک موجودات دي سبب کې چې مرزونه یو بل تزر نه خالتي. نو کچته احيانا د څوکي چې ډېر مجبورت سفر کوي نو له یو خطر موجود کیږي، نو به تر دا ده چې مخلي سفر وکي باید ځان باید خو پوښ ا دې اقل درې یا ترول تر کلی باید ولري درې جوړ خو باید څل څل واغوندي په یو هوا کې اته اضافه کلی هم ځان سره ویتي د کانډری درې یخه کوم بغسر موجه سي موټر خراب شي کوم بل مشکل سره دې ځکه تدابیر دوه شوي ته ډېر مهم دي، یو د ټول ځان د پوخر لپاره او لټول مهم دي په دې پوخر لپاره ډېر مهم شي ضروري شي خو دا غوډه به خطر متوجي وسی سردونه مهم ده خو ډېر ځات مهم نه ده. او بل مهم خبر ده چې پوز دې هم باید تو نازک تسمال باندې پوزیشن باندې دی په لونګي په بخوا دې خپل پوز هم وپوخي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربه شپکتیاته په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیرې دوه سره د سپورتي کلبونو ورزشکارانو شمیر هم ډیر شوی. ورزشکارانو وي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره دیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوې چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشهد راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا په تل کې څنګه پرشمه کوي کیسه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر البته د دې ترڅنګ موږ لوغاره هم موږ په خوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 لمریټوم لوغاره دلودلو ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس لشفیتو څخه تر 15 شپیتو پورې موږ ورزشی لوغاره لرو چې لمریټوم زیاتو نه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورسته کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
اوس الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په ستاندرد ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وو. الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نزاکتونو ساتلو ته هم وهڅول.
دغه اول درجه ستاسو اخلي د
دا دې څه ما غنې چې ودلې کومه دوه سکان او دوه لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه چې ما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف آسلوي ما دومره زحمت باسلوي او هغه سدیتا په رشته کې کو بوکس وو بوکس به صحیح زده کړي او لغت وه لغت به صحیح زده کړي
په ټوله کې د سپورت د برخې یوه اوږدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامداره مالي ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل:
ما ورزشکارای خوب درو،
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایت نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنې ولري و جنګیږي، خو د چا له خوا مالي ملاتړ نه کیږي. زه په خپله له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راکړل شوي او بهر ته نه بیول شوی.
خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکاران لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی.
اوس به هم د افغانستان سره د لارو د تړل کېدو په ارتباط د ځینو سوداګرو خبرو ته غوږ شو.
د باسین ترانسپورت هونر اسوسیشن صدر او زمله صدر ترانسپورت تورخم طرفه یو ډېر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو د موږ غټه ایشو ده. تورخم باندې چې کوم غریب زموږ طبقه ده چې ان اوټ تورخم باندې چې ګڼ 500 زر کو هغه خبره وه، ډېر مشکلات زموږ عوامو ته. دویمه خبره چې دا سیستم ایجنټان ته زموږ غټه ایشو ده. غریبانو اوس هم آلریډي په لانجو کې ګیر دي چې ګاډي تیار ډک ویړ دي او ګیر پاس شوي چې تقریبا 10 ګاډو کې چې ګاډیا خوختي چار دلته جوړ دي. دا ایشو ګانې دي موږ ته اوس هم موږ ته لانجه جوړه ده تقریبا د 43 ګاډو د سیمټو هغې فیصلی لم دا اوس موږ راغلي دی وخت هم لوړ دی کوتل تحصیل کی مشان ته دا ریکوست کول غواړم چې موږ ته کوم ایشو راغلی دی دا موږ ته ختمه کی.
زمانم انجینیر اسمت الله وزیر دی، زه د انګورا ډی بارډر د کسٹم ایجنټانو مشر یم. انګورا ډی بارډر د بندش تلور نیمه میاشت کیږي چې بندې کسانګه چې نور بارډرونه په قبایلی سیمه کې دي. زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده دا جنگزده علاقه ده، دغه د روزګار واحد ذریعہ بارډرونه دي. نو انګورا ډی بارډر د وجنه په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کخت سره خلک مخامخ دي چې تور هم تجارتیان دي، کسٹم ایجنټان دي، هغه هم د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي. چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي، هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه باندې د دغه د خپل خاندانونو د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي، نو دا به د ټو دواړو ملکو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فایده مند وي. نو هیله لرو چې حکومت به زموږ غږ واوري.
افغانستان د پاکستان بارډرونه بسته دي په مکمله توګه. په دې سره خاص هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي که پاکستان طرفه دي یا افغانستان طرفه دي، به انتهایي زیات مشکلاتو سره مخامخ دي. مالونه یې لوړ دي او ډېر زیات نقصانو سره مخامخ شول، بلکې په کورونو په اربونو روپیو بل سره حسابونه پرته دي. نو موږ دغه د دوړو حکومتونو څخه دا هیله ده چې دوی خپل منځ کې کینی هغه نړیوال تجارت څه اصول دي، د ګاونډیتوب څه اصول دي، هغه اصول به باندې تلوس کی تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې دوهنسه نور مخامخ کیږي هغه د توانونو خلاص شي. او په کور داسې ده چې په آینده کې هم تجارتي اصول یو طرف ته شي او نور مسایل بل طرف ته شي. نو دوه حکومتونو څخه مدعی ده چې دغه بنادر خلاص کی تر څو تجاران د سکوت څخه وژغورل شي.
ملک عبدالله خان د شمالي وزیرستان د ګلم خان بارډر د سبزی د میوې د اتحادی مشر پیز من خبره کن کم دا افغانستان سر پینزه بردر دی دا مکمل باندی ون ولس پا مشکلات سر مخمختا که پول ای طرف تا دا که پول ای طرف تا دا چه کم دا پشتانه علاقه دو آغا دا چمن نروان سا تر گلم خان انگور دی پره پا دا غا بردر بندی میج رزگار دا بل رزگار دی میج د پښتنه په علاقېش نشتا، نه د میش په علاقېش پټریشتا. بارډر چې کوم د افغانستان سره میش بارډر دی کاپول ای خوته پښتون دی، یا دغه بارډر په انتظار باندې دی کاپول ای خوته. دغه بارډر چې باندوي غونډ ولس د تکلیف سره مخامخ وي، که یې طرف ته وي که یې طرف ته دي، نو مهرباني دا وشي د بارډر ده د کاروبار په حیث باندې دا کاروبار دی پوره دا بارډر کلاو شي چې دا ولس غونډ پر ازګار شي او د تکلیف ختم شي، خوشحالۍ سره مخامخ شي. مهرباني.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio